ټوټه وایرس واکسین په نوم باندې یادیږي. دغه واکسین چې دی ډیر اغیزمن او ګټور او ډیر خوندي واکسین دی چې د اس حالاتو یا د نس ناستې د مخنیوي په خاطر باندې ماشومانو ته چې عمر یې د یو کال نه کم وي هغوی ته تطبیقوو. نوي واکسین په معرفي کولو سره به مونږ وکولی شو چې هغه خطرناکې نس ناستې یا اس حالات چې د روټا وایرس له کبله منځته راځي او ډیری ماشومان دې ته اړ باسي چې په روغتونونو کې بستر شي. د هغې نه وروسته بیا دا معلومه نه ده چې په روغتون کې هم دا ماشوم بیا ښه کېږي او که بله مرګ سره مخ کېږي. نو د دغه خطرناکې ناروغۍ د مخنیوي په خاطر باندې دغه واکسین د عامې روغتیا وزارت په پلان کې لري چې د راتلونکي 2013 کال د جنوري په میاشت کې دغه واکسین عملا د کتلوي معافیت په پروګرام کې ورزیات کړي. نو د دې نوي واکسین په معرفي سره به انشاءالله چې د اسهالاتو یا د نس ناستې په پیښو کې د پام وړ کمې منځته راشي.
یعنی تر اوسه پورې دغه واکسین ماشومانو ته نه ده لګول سوی، له دې وروسته به کیږي؟
تر اوسه پورې دغه واکسین لا معرفي شوی نه دی، خو موږ هغه ټول د معرفي کول لپاره کوم اړین تدابیر چې دي هغه نیول شوي دي او موږ هیله من یو چې د دې نوي کال په راتلو سره به دغه نوی زیری د افغانستان خلکو ته ورکو او ماشومان به د دې اسهالاتو د ناروغۍ نه تر ډیره بریده پورې خوندي وساتو.
بله، تاسو ویل چې دا واکسین روټا نومیږي کنه؟ اوس تاسو داسې راتوایي چې روټا یعنی څه کې لږ واضح کړئ، ځکه دا نوی واکسین ده خلکو یې تر اوسه نوم نه دی اورېدلی. شاید پوښتنه ورسره پیدا شي چې روټا یعنی څه.
البته تر دې دمه پورې خو د دې واکسین دپاره مونږ داسې په پښتو یا په خپلو ژبه کې داسې کوم نوم نه لرو. نو د انګلیسي نه دا نوم اخیستل شوی دی. روټا اصلا داسې یو ګرد شي ته ویل کېږي. نو دا چې دغه وایرس یو ګرد شکل لري نو له همدې کبله د روټا نوم ورته ورکړل شوی دی. نو که مونږ په عامیانه اصطلاح بیا هم ووایو چې ګرد وایرس یا خدا
سم نه راځي
نو تر دې دمه پورې په همدې باندې
تر اوسه همدا روټا نوم
ورته غوره کوو. نو په راتلونکي کې وګورو د اوس لپاره هم دغه د روټا وایرس واکسین په نوم باندې مونږ خپلو هیوادوالو ته ورپېژنو. انشاءالله چې زه دوی ته ډاډ ورکوم چې ډېر اغېزمن او ګټور واکسین دی او د اسهالاتو یا د نس ناستو د پیښو په راکمولو کې به دا ستره ونډه ولري او اغېزه به هم وښندي.
دغه روټا واکسین چې کله ماشوم ته لګول کېږي، البته دا واکسین دې لپاره ده چې ماشوم په نس ناستې باندې اخته نه شي. دا به په کلیو بانډو کې هم تطبیقېږي که یوازې په ښارونو کې؟ کله چې پیل کېږي بڼه به څه رقم وي؟
له نیکه مرغه په ټول هیواد کې روغتیایي مرکزونه لرو چې نږدې 1700 روغتیایي مرکزونه دي. دغه ټولو مرکزونو کې دغه واکسین په وړیا ډول سره د خولې د لارې نه لکه د پولیو د واکسین څاڅکي چې ورکول کېږي همدغسې دا واکسین هم د خولې د لارې نه ماشومانو ته ورکول کېږي. او په لرو پرتو سیمو او بانډو کې که چېرته هغه څوک چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري نو زموږ واکسیناتوران بیا هغه کلو ته ځي، هغه لرو پرتو کلو ته ځي او هلته هغه د هدف وړ ماشومانو ته واکسین ورکوي. نو دغه پروګرام زمونږ سراسري پروګرام دی. انشاءالله چې مونږ داسې پلان لرو چې د هیواد هر ګوټ ته او د هیواد هر بچی چې په هر ځای کې وي هغوی ته دا واکسین ورسوو.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې څه نا څه د نس ناستې په خطرونو باندې خبرې وکړي، که داسې واضح راته ووایي چې کله یو ماشوم په نس ناستې اخته کېږي دا څومره خطرناک ورته کېدلی شي، تاسو د سترګو لیدلی حال په روغتونو کې څه دی؟
داسې څېړنو ښودلې ده چې ټول هغه ماشومان چې په روغتونونو کې د نس ناستې له کبله په بستر باندې محکوم کېږي یا بستر کېږي، نو 40% کې ټول هغه ماشومان چې د نس ناستې له کبله په روغتون کې بستر شوي دي داسې ښیي چې دغه میکروب دوی ماشوم ته رسېدلی دی او بیا د دې لامل دغه وایرس یا دغه میکروب ګرځېدلی دی چې ماشوم یې اړ ویستلی دی تر څو دغه په روغتون کې بستر شي. که چېرته دغه واکسین دوه ځلې یو ماشوم د یو کال یا اتو میاشتو د رسېدو نه مخکې تطبیق کړي انشاءالله چې دا ډېر یو اغېزمن واکسین دی نو ماشوم د دغه ناروغۍ په وړاندې بیا خوندي پاتې کېږي. او دومره زیات ساري دی چې که چېرې یو کورنۍ کې یو ماشوم ته دا میکروب ورسېږي نو په اسانۍ سره نور ماشومان هم دا تر خپل برید لاندې نیولی شي. یوازینۍ ګټوره او اغېزمنه لاره یې واکسین دی. انشاءالله چې د واکسین په راتلو سره به د دې میکروب او د دې ناروغۍ په پیښو کې د پام وړ کمې رامنځته شي.
په کلیو بانډو کې چې کله یو ماشوم په نس ناستې باندې اخته کېږي ځینې کورنۍ درملنې ورته کوي، د بېلګې په توګه شین چای ورته میده کوي په خوله کې ورکوي، وچ شین چای او دې ته ورته نور شیان. تاسو په نظر دغه کورنۍ درملنې د نس ناستې په وخت کې ماشوم ته څنګه دي؟
البته کورنۍ درملنې خو ټولو د تجربو په بنیاد باندې رامنځته شوي دي. ماشوم البته چای کې هم داسې مایات ورې اضافه کیږي او چای خود سي تو کې په خپل ترکیب کې لري چې هغه کولای شي چې د کولمو دغه حرکت هم کم کی. نو دا تاسو چې لکه اشاره ورته وکړه چې چای یا داسې نور غذایی توکي که ماشوم ته ورکړل شي دا ډیره ښه ده. زیاتره موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې نس ناستې د کانګو سره هم یو ځای وي، نو په داسې حالاتو کې بیا ماشوم که چیرته تحمل کړی شي دا ډیره ښه خبره ده، خو په ځینو حالاتو کې بیا تحمل کولی نه شي او دغه د خولې د لارې مایاتو او یا د خوراکونو ورکول بیا ماشوم ته اضافي لکه ستونزې پیدا کوي چې کانګې کوي. که چیرې کانګې ورسره ملګري نه وي نو د چایو او د نورو مایاتو ورکول دا د ماشوم دپاره ډیر اغیزمن او ګټور دي.
که چیرې د نس ناستې په وخت ماشوم سي مرکز ته ونه رسول سي ډاکټر ته دا څومره خطرناک کیدلی سي؟ آیا نس ناستې د ماشوم د مرګ لامل کیدلی سي؟
ډیر زیات. موږ تاسو پوهیږو چې د ټولو هغه مرګونو چې په ماشومانو کې رامنځته کیږي د نس ناستې نه له کبله د مړینې کچه د ټولو نه په سر کې قرار لري. زه په ډاګه ویلی شم چې نس ناسته ډیره یو خطرناکه ناروغي ده، ځکه چې ماشوم په وجود کې د اوبو کمی رامنځته کوي او همدغه اوبه دي چې انسانان پرې ژوندي دي. بیا دغه نس ناستې په ډیرو پیښو کې ما مخکې مورته اشاره وکړه چې د کانګو سره ملګري، نو که چیرته بیا د خولې د لارې نه بیا هم ماشوم ته یو غذا اوبه مایات اضافه ورکول کیږي نو بیا دا د هضمي سیستم په دې شکل دی چې هغه تحمل کولی نشي. نو چې کله ماشوم بیرته کانګې کی نو د کانګو سره هم اضافي مایات د وجود نه خارجیږي. نو یوې خوانه که چیرته د مقد د لارې نه دغه مایات خارج شي او د بلې خوانه د خولې د لارې نه مایات خارج شي نو په پراخه پیمانه د اوبو کمی په وجود کې رامنځته کیږي چې دا ډیر زیات خطرناک دی او ماشوم طبعا د وجود دغه مایات او الکترولایټ چې دي د هغو توازن بر هم خوري، نو د همدغه توازن د خرابېدو له کبله ماشوم د مرګ خواته سوق کیږي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب، خیر اوسې. قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر ګل خان ایوب خبرې د واکسین په اړه واوریدي. دا خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
مزدا پتن خدانه خسته دغه ما یو بچی هغه سات نیمړي نو زه به چاته دریږم، زه به چاته دروازه ټکوم چې ما ته 500 روپیه کزغه بچی تکا پن واخلم او په ګورې
دیوی مېرمنې خبرې مو اورې دي چې ویلې په بد اقتصادي حالت کې ژوند کوي. آیا اکله مو فکر کړی چې د لګښتونو د برابرولو لپاره کومې لارې چارې ولټوو؟ په پیل کې د داسې کورنۍ له حال څخه ځان خبرو چې په ژوند کې له ډېرو تیارو وروسته رڼا ته راوتي.
اته دانې ډوډۍ پکې ځایږي، دغه د اوس له خیره یوه مې پورې کړې، دا یې دویمه ده.
ورپسې دغو خلکو خبرې اورو چې وایي د بېکارۍ له وجې اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د همسایګانو کال د لږ زر ماته اجرې لږ راکوي، یو نیم سل 200 روپۍ داسې ګنډم.
د یوې غیر دولتي ادارې د مسؤل خبرې چې کورنیو ته وړې قرضې ورکوي هم درته اورو.
د 6000 افغانانو نه شروع کړي دوی ګډي پران جوړوي، د دې د ګډي پرانونو عین تر اروپا او امریکا پورې لیږدول کیږي.
دا خبرونه فرشته مرسل جوړه کړي، ورته غوږ نیسو.
قدر من اوردونکو، د کابل په گزارګاه کې یو داسې کور ته ورغلو چې د غره په لمن کې آباد وو. هوا سړه، کوڅه سوری او ځینو کې یخ کنګل شوی وو. پوره دو لزینې پاس یوې شنې زړې د اوسپنې سوری سوری دروازې ته د بوجۍ پرده چې هغه هم ځای ځای شکېدلې وه ځړېدله. په دې کور کې د خاتمې په نوم کونډه میرمن له خپلو اتو ماشومانو سره د ژمي یخې شپې ورځې مخ په سوري کوټو کې تیروي. دې میرمنې په ژوند کې ډېرې سختۍ لیدلې. خپله یو کلنه له پلار څخه پاتې شوې وه او اوس دې ته یتیمان ورلغاړي دي. دا چې کومې ستونزې یې ګاللې ورته غوږ شئ.
داسې مشکلات سره مخامخ شوم چې له اندازې نه زیات. داسې وخت راغی چې ماښام کې به ما اولادو
جماعتونه وتل ویله دادر هم سایگان مونږ ته تانه را کوي او یو مړی ډوډۍ د خلکو له کورونه راوړه. داسې مشکلات مې لیدلی ده. کدی ماښام ډوډۍ هم پیدا کړي سبا یې ته نهار ګرځېدلي.